آزاده پاتسپوک
در امواج آزادی. سلامونه ستړي مشه د آزاده پاتسپوک پروگرام ته مو از فرید سیال د وقب پیکار او قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوو. پر سوریه واکمن د بشار الاسد رژیم د روانې اونۍ د یک شنبې په ورځ له 14 کلونو کورنیو جګړو وروسته د هیئت تحریر الشام په نوم د یوې وسله والې ډلې لخوا وپرځول شو. دغه وسله والې ډله وتوانېده په نږدې 2.5 اونیو کې د سوریې کلیدي ښارونه د هغې ډلې هما هوم او بالاخره د سوریې پلازمینه دمشق ونیسي او د اسد د کورنۍ نږدې له یوې لسیزې واکمنۍ پای ته ورسوي. د بشار الاسد رژیم د عربو پسرلی په نوم په عربي هیوادونو کې له لویو بدلونونو د کورنۍ جګړې سربیره ژوندی راووته او تر ډیره یې ملاتړ روسیې او ایران کاوه. بشار الاسد دمشق ته د وسله والو له رسېدو وروسته روسیې ته پناه وړې ده او روسیې ورته دا مهال سیاسي پناه ورکړې. د سوریې هیئت تحریر الشام وسله واله ډله چې اوس پر دمشق واکمنه ده د ډېرو هیوادونو لخوا د ترهګري ډلې په توګه پیژندل کیږي. بل پلو په 2020 کال کې په افغانستان کې د طالبانو په نوم یو وسله واله ډله چې د حکومت مخالفه وه وتوانېده په نږدې 20 ورځو کې د ولایتونو د پرله پسې سقوط وروسته پلازمینې کابل ته ورسیږي او د امریکا او ناټو له ملاتړه برخمن جمهوریت وپرځوي. پر کابل د هغه مهال واکمن ډاکټر محمد اشرف غنی متحده عرب امارات ته لاړل او افغانستان وسله والو طالبانو ته پرېښود. په وروستیو کلونو کې د افغانستان او سوریې په څیر د یو شمېر نورو هیوادونو لکه بنګلادیش صدراعظم هم خپل خلک یوې اسلام پالې ډلې ته چې د حکومت مخالفت یې کوو پرېښود او خپل هند ته لاړه. نن په خبرونه کې په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیدل او په سوریه کې د تحریر الهیئت الشام ډلې چې د هم یو وسله واله ډله د واک ته د رسیدو پر ورتوالي او توپیرونو خبرې کوو. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ را سره په خبرونه کې خپل نظرونه څرګند کړئ. میلمانه هم لرو په خبرونه کې را سره د پانتون استاد او د نړیوال اړیکو شنونکی سید عبیدالله برهانی او د سیاسي چارو شنونکی اسحاق قطمردي. تاسو دواړه ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. که چیرته میلمانه را سره وي فکر کوم چې دواړه میلمانه شته. برهانی صاحب که تاسو را سره یاستئ په پایل کې دغه ډلې په اړه راته وایست. موږ وایو چې په سوریه کې وسله واله د هیئت تحریر الشام ډله واک ته ورسېده. له دې وړاندې دغه ډله ویل کېږي چې له القاعده سره یې اړیکې درلودې. د دې ډلې په اړه راته وایي او د دې ډلې د مشر په اړه باندې محمد جولانی چې دوی څوک دي، له کوم ځای راپورته شو، ولې په دومره کم وخت کې وتوانېد چې په سوریه کې دغه ولس کلنه کورنۍ جګړه پای ته ورسوي او دمشق ونیسي؟
سلامونه احترامات تاسو ته او ستاسو درون میلمه استاد او ستاسو لیدونکو کتونکو ټولو ته. محمد الجیلانی د سوری اوسیدونکی دغه د اطباو څخه دی او ویل کېږي چې په سعودي کې پیدا شوی، کله ویل کېږي چې نه، دا خپله په همدې سوری کې پیدا شوی دی. دی په هغه وایلو کې د القاعدی سره ملګری شو، بیا د هغې نه راجدا شو، د بغدادي څخه جدا شو او د هغه نه وروسته بیا د داعش په سلیکو کې یو ځای شو، د هغو نه هم راجدا شو. بیا په دې د ده په سر باندې تقریبا 10 میلیونه ډالر هم دغه جایزه وه چې د لکه داسې نور هم په دنیا کې نور هم دی، او دی په هغه تور لیست د امریکا متحده ایالاتو کې و. لیکن په دې وروستیو کې دی تقریبا تر ډیره حده پورې په فکری لحاظ باندې او هغه لار چې ده غوره کړې ده ځان جدا بولي، او هغه جدا کېدم په همدې خاطر باندې چې دی په فکری لحاظ باندې او په سیاسي لحاظ باندې د هغه پخوانۍ سخت دریځې نه تیر شوی. دا چې څومره دی یا نه دی هغه به بل سوال دی، لیکن روستی کړنې او د هغه خبرې او حتی هغه ویناګانې چې په دغه روستی وختو کې وکړې د دمشق ته نیول نه وروسته، نو هغه د داخلي سوریایانو لپاره، د سوریې خلکو لپاره، د سیمې او د منطقې او د نړۍ لپاره تر ډیره حده پورې ډاډ وړ وي. او یو هغه سوچ یوازې د بیانې نه وی بلکې په کړنو عملی لحاظ به ډګر کې دا سو هغه دا و چې د حمات یو ډیر لوی ولایت په سوریه کې پاره کې تقریبا یو هغه سوچ چې مسلمان نه بلکې یو مسیحی د سوری اتباع هغه هلته والی ک د سینورم د سی کړنی لکه د اعتدال په شکل باندې یا هغه یا هغه اشتباهات چې دوی په خوا په نظامی ډګر کې کړی وو په فکری ډګر کې او که په سیاسي لحاظ باندې دغه ټولو اشتباهاتو نه تیر شو او بلکې که سړی داسې ووایي چې هغه اشتباهات چې په افغانستان کې روان دي یا شوي دي یا کیدونکي دي د هغې ټولو نه یو عبرت او با درس واخیسته او په نوې بڼه باندې راوړاندې شو لکه د ښځینو د حقوقو په مورد باندې هغه څه وویل چې رښتیا هم ډېر د ډاډ وړ دي. دا هغه فردي او شخصي مسایل دي چې دولت په دې کې یا
برهاني صاحب وړاندې به د ښځو د حقونو په اړه باندې بیا هم خبرې اترې ولرو. خو زما په یاد دي کله چې په 2020 کال کې دغه کابل نه وړاندې ولایتونو پرله پسې سقوط کولو د طالب چارواکو ځینې ویډیوګانې به پر ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه پر ټویټر خپرېدلې او طالب چارواکو به پکې خلکو ته ډاډ ورکوه چې په ځانګړې توګه ښځو ته چې تاسې تشویش مه کوئ، هر څه سم دي، تاسې به خپلو دندو ته ستنېږئ، کار به وي، تاسې د اسلام په چوکاټ کې حقوق درکول کېږي، هېڅ ډول بندیز به په تاسو نه وي چې شریعت درکړي هغه به ټول درکړل شي. اوس دغه څرګندونې چې دا جولانی کوي فکر کوي دوی به بیا ور باندې ودرېږي که هغه د حکومتدارۍ په برخه کې دي یا هغه خلکو ته د حقوقو ورکولو په برخه کې دي.
دا سیناریو لږ فرق هم کوي ولو که په ځینې مسایلو کې به ورته والی ولري لکه چې جمهور رئیس هلته هم لاړ او دلته هم تللی دی او په عین وخت کې، مګر فرق دلته کوي چې دوی ډیر په مسؤولانه شکل سره او د منطقې سیمې او حتی کیدای شي د نړۍ سره په غیر مستقیم شکل سره دغه ټول واک لیږ د هر څه تقریبا په یو مسؤولانه شکل سره تقریبا ترسره کړ. او هر وخت کې که سړی ورته ګوري د تحریر شام ډله خو مخکښه ډله ده په دې ټوله څپه د پاڅون کې، اما دلته تقریبا څه د پاسه 50 نورې ډلې ټپلې هم سره شته. یو شی بل هم دلته شته چې سړی باید ووایي چې هغه جریانات چې سیاسي یا کیانات سیاسي په دغسې په سوریه کې دي دا تفاهمات د هغوی سره نه و شوي. دا تفاهمات یوازې د هغو ډلو ټپلو سره شوی دی چې هغه نظامي دغه ډلې ټپلې وي. په دې نظامي ډلو ټپلو کې دا مخکخه ډله ده، یعنی دا په دې معنا باندې دی چې صحیح ده چې دا ډېر رول لري قوي، اما د دې د رول سره سره نورې ډلې ټپلې هم ورسره شته دي او د سیمه ییزو پوره نفوذ لاندې او د تفاهم سره او د نورو پخوانیو ټولو هغه اشتباهاتو چې دوی کړي یا د نورو نه زده کړي، نو دا به فرق کوي تر ډېر حده پورې. د دوی مسائل ډاډمن دي نسبتا د طالبانو د هغه وخت نه چې کړی وه. کېدای شي سړی داسې ووایي چې د طالبانو مسله د تفاهم په دغه کې چې وه که سړی پرتله کوي په دوحه کې هغوی د سیاسي ډلو ټپلو سره دا تفاهمات شوي وو، او یا هغه ډله ټپله یا هغه سیرې وي چې هغه سیاسي وي او هغوی لا تر اوسه پورې په هماغه خپلو خبرو تربرسه ولاړ دي که د ښځو حقوق دي که نور مسایل دي. اما اوس په افغانستان کې حاکمه یا متحاکمه ډله یو خاصه مشخصه ډله هغه سخت دریزه ده چې هغه اکثره وخت کې د نظامي قدرت نه د سیاسي مخ نه زیات نظامي دغه لري مخ لري.
مننه کور ودان برهاني صاحب تاسو بیرته راوګرځم. اتمر صاحب که تاسو راته ووایاست لکه نه چې کورنۍ جګړه په سوریه کې پیل شوې ده تقریبا 11-12 کاله وشول او دغه د ډلې چې اوس واک ته ورسېده د تحریر شام د دې دا راپاڅېدل او په سوریه کې دغه وروستۍ ګډوډیانې یو څه ناڅاپي وي نږدې دوه اونۍ کې دوی وتوانېدل چې دمشق ته راورسېږي. ساسې په ان باندې دلته دا ورته والی څومره ده چې لکه جمهوریت کې هم همداسې وه، طالبانو کلونه جګړه وکړله خو یو ځلې دا پرمختګ یې تیز شو او هیچا تصور نه کوي چې کابل به سقوط کوي. همداسې په دمشق کې هم ورته موضوع پېښه شوه. ساسې په ان باندې دغه ډلې کلونه جنګ کوي یو ځلې پرمختګ کوي، تر شا یې لتونه څه ګورئ؟
مننه تاسو ته ستاسو درون میلمه ته لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکیله. په یو برخه کې چې تاسو هغه ته اشاره وکړه، شباتونه تر یو اندازې پورې نږدې دي، لیکن په مجموع کې که موږ وګورو سوریه کې یو خو داخلي لاملونه او بل بهرني. داخلي لامل دا و چې په سوریه کې 45 کاله یوازې حافظ الاسد او بشار الاسد حکومت وکړ، او د دوی دواړو د پلار او د زوی حکومتونه په سوریه کې د دوی د فکري یا د حزب بس د حاکمیت یو حکومت و چې هغه ډېر خلک په هغه کې وکړېدل، ډېر شکنجه شول، ډېر د سوري خلک دوی زندانونو ته لاړل، او په حقیقت کې په دې 45 کلونو کې یو د فشار حکومت و په خلکو باندې. بهرني لاملونه دا دي چې نړۍ کې اوس تسپېږي چې جګړه روانه ده، رقابتونه هم ډېر زیات دي، مخصوصا په دې وروستیو میاشتو کلونو کې په منځني ختیځ کې دغه رقابتونه مستقیما یو بل په مقابل کې جګړه ایز اصطلاح جګړې کې دي، او دغه ګروپونه یا دغه هیوادونه زبر ځواکونه دوی په دغه سیمه کې په یو تقابل کې دي. د اوکراین جګړه او د ایران او د اسرائیلو ترمنځ لانجه، او د لبنان د حزب الله او د اسرائیلو همدغسې بیا په نورو عربي هیوادونو کې یو سلسله جبهات او تقریبا پلویتوب و مخالفتونه رامنځته کړي دي. معمولا د دغه بهرني اړخ نتیجه دا و چې ترکانو او دې سره د دوی متحدین امریکا، یا مثلا ویل کېږي چې خپله اسرائیل هم په دې برخه کې ډېر رول درلوده، ځکه چې کله چې حزب الله محدود شو، کله چې حزب الله هغه نظامي توانمندي د لاسه ورکړه، نو دلته و چې د سوري حکومت ضعیف شو. یعنی حزب الله ونشو کولی چې بشار الاسد ته مرستې ورسي، که څه هم په 2011 کال کې کله چې بشار الاسد په وړاندې دا د عرب سپرلی جنبش راپورته شو، لیکن بشار الاسد وشو کولی هم د حزب الله په مرسته، هم د ایران د هغو نیابتي ډلو په مرسته خپل رژیم د سقوط نه وژغوري. لیکن د هغه نه وروسته اوس وخت کې چې موږ ګورو ایران هم تضعیف دی، هغه ستراتیژیک قوت یا هغه سیاسي قوت ایران سره نشته، حزب الله هم تقریبا دومره محدود دی چې د هغې نظامي توانمندي له منځه تللی، او حزب الله نشي کولی چې یا ونشي کولی چې بشار الاسد ته مرسته ورسوي. د بلې خوا نه نورې ډلې چې هغوی مثلا ترهګرې ډلې دي، او دغه ډلې په توریستي ډلو کې شامل دي، لکه ایغور، لکه انصار الله، دغه نورې ډلې دوی د تحریر شام سره ملاتړ شول. یعنی دغه نورې ډلې چې تحریر شام سره تقریبا 5 ډلې وې، چې هیئت تحریر شام و جبهه فتح شام و جبهه انصار الدین و لواء حق و او جنبش
اتمر صاحب بخنی سره دغه خبره برهانی صاحب هم یاده کړه، دغه ډلې څنګه وتوانېدي په یو دریز په یوې خبرې سره ودرېږي او وکولای شي د بشار الاسد رژیم ته ماتې ورکړي؟ د دوی ترمنځ داسې مشترکات ډېر دي چې دوی سره په یو خبره توافق کړی، که څه هم که چېرته بیرته په افغانستان کې د طالبان حکومت ته وګورو، دوی په خپل منځ کې اختلافات ردی، خو بیا هم ښکاري چې په یو ډول نه یو ډول دغه اختلافونه رابرسېره کېږي. دغه ډلې څنګه وتوانېدي چې دومره منسجمې شي چې یو رژیم وپرځي.
ګوره یو خو دلته د دوی مشترکات دا دي چې د بشار الاسد حکومت ضعیف شوی و. د دوی اردو جنګ نه که تاسې ولیدل لکه په افغانستان کې د افغانستان او د سوریې فرق دا و چې په افغانستان کې اردو په دې باندې پوهېده چې امریکا طالبانو سره توافق ته رسېدلی او هغه فشار د امریکا د خوانم موجود و او په افغانستان کې امریکایي عسکر هم موجود و. لیکن په سوریه کې خو داسې نه و. په سوریه کې دغه جګړه د یوې ډلې د خوانه د بشار الاسد پر ضد شروع شو او د هغه تر شا تاسو پوهېږئ چې یوازې ترکي سر په اصطلاح دغه الجاري تر یو سل زره پورې دغه تحریر شام سره دوی ملګریتوب وکړ. د بله خوانه هغه امکانات تسلیحات پیسې دغه هیوادونه دوی ته برابرې کړلې او بشار الاسد هم خپله په هغسې سیاسي لوبه کې راګیر شو کوم چې د روسیې مصرفېدل په جګړه کې د اوکراین سره روسیا دغه قوت د لاسه ورکړه چې بشار الاسد سره کومک کړي سره د دې نه چې یو دوه ورځې بمباریګانې وکړې لیکن هغومره چې بشار الاسد د دې نه توقع درلود روسو نشو کولی چې بشار الاسد وژغوري. همدغسې د ایران رژیم هغه ډلې هم چې په لبنان کې دي دوی هم نشو کولی هغه نیابتي ډلې هم چې لکه لشکر فاتحین اشتشابی و څوک دوی هم نشو کولی چې بشار الاسد وژغوري. د بلې خوانه دغه مخالفه جبهه چې تحریر شام دی دوی په یو تفاهم سره د یو مقطعي وخت دپاره دوی وشو کولی چې په خپل جنګي عملیاتو کې سره د دې نه چې اردو د دوی په مقابل کې څو نه درېدل خلک هم دوی ته اټکلی ویلې. خلک هم د بشار الاسد د څلور پنځوس کلن دیکتاتوري نه په تنګ راغلي وو نو په نتیجه هغوی بریالي شو چې بشار الاسد کوتوه کړي.
مدنه کور ودان اتمر سی تاسو بیرته راګرځم. برهانی صاحب همدغه وروستی ټکی چې اتمر صاحب ورته اشاره وکړه چې د سوری خلکو دغې ډلو ته ښه راغلاست ویلي ستاسې په باور باندې په افغانستان کې چې طالبان واک ته ورسېدل په کابل هوایي ډګر باندې اوسره په نورو هوایي ډګرونو کې بیروبار ډېر زیات شو ځکه چې د تخلي موضوع راپورته شوه شل ورځې تخلیه وه او ډېر افغانان له افغانستانه وتل. خو بیا که سوریې ته وګورو کله چې د اسد رژیم وپرځېده په همغه ورځ باندې د ترکیې نه کډوال را روان و او خوشحالیانې وې هغوی په سرحد کې په تمه و. هغه راپورونه چې کوم عربي رسنیو خپاره کړي دي په دې کې کتل کېده چې په سرحدونو کې خلک په تمه دي تر څو د اسد رژیم سقوط وکړي او دوی ته خبر ورسیږي چې دوی کولی شي د سوریې ته راننوځي. اردن همداسې په نورو سیمو کې حتی په جرمني او اروپایي هیوادونو کې چې د دوی کوم سوریایي کډوال دي دوی جشنونه نیولي وو ډېر ورته خوشحاله وه. علت څه ته د دې خوشحالۍ چې خلک د یوې وسلوالې ډلې راتګ ته په سوریه کې خوشحاله دي خو برعکس په افغانستان کې هڅه کوله چې له هېواده ووځي.
دا یو لوی په ټوله منطقه کې یو فاشست نظام و د پلار او د زوی تقریبا څلور پنځوس کاله و. هغه تاسو دا ټول ویډیوګانې ګورئ چې څومره د زندانونو کې خلک پراته دي حتی خلکو صدام خوته د صدام نه دا زیات فاشست نظام و. او دا چې د منطقې کې ظروف و شرایط ته څنګه چې اتمر صاحب ورته اشاره کړه هغې نه د دوی په ګټه باندې اخیستلو باندې چې روسیه هم په خپل جنګ کې ککړه وه او دغه نښتې وه او دلته د حزب الله یا د ایران د ملیشو په منطقه کې یو تصمیم داسې نیول شوی و لا تر اوسه پورې روان دی چې باید د دوی دا ټغر ټول کړی شي. د حزب الله نه نیولې د لبنان کې بیا حتی دا امکان لري چې په دې منطقه کې نورې د ملیشو دغه هم ټولې شي حتی نن حوثیان هم ویشتل کېږي. دا پرتله کېدل د دې به صحیح نه وي خو دواړو کې یو شی و چې په افغانستان کې یو بهرنی هیواد ښکېلاک و چې خپله د امریکا متحده ایالات نظامي و د ملکی کسان وی چې هلته موږ ښکېلاک لرو دا چې زموږ د بعضې د پخواني جمهوریتان یا د پخواني ادارې کسان دا خبره درسته نه بولي لیکن دا چې خپل امریکایی وی نو دا معنی نه ورکوي. دوی مداده چی التا تاسو وی چی خلق ووتل خلق نده خلق وتل نه خلق وبستل دا پروگرام د سیو چی باید دا خلق وبستل شي او تخلیک شي او د تخلیق موضوع اوسه پر روانه ده د شنو ده چی څوک په خپل خوخه تلل یا په خپل خوخه چې څوک تلل خوخه د جمهوریت په وختونه کې ولاسه کې چې د جمهوریت مخکې د افغانستان کې نور عوامل داسې وو چې ایواز په افغانستان کې نه کې چیرته رښتیا زمونږ په ګاونډي هیوادو کې داسې د تخلیق موضوع مطرح شي کېدای شي چې خلک به په دغه باندې ودرېږي په دې صفونو کې ولاړي اما دا د تخلیق موضوع خو یو برنامه ریزی شوی موضوع و چې باید دا وویستل شي او وسه پوره شي دا د هغې سره پرتله کول به ډېر صحیح نه اوسېږي درېیمه دا موضوع دا ده چې د مهاجرینو موضوع په د سوریې چې کوم 8 میلیونه کسان په داخل او په خارج کې دغه شوي دي بې ځایه شوي دي یا څوک مهاجر دي د هغوی حالات که په ترکیه کې او که په نورو هیوادو کې ډېر بد حالات سره مخامخ هغه د تخلیق په صورت کې نه دي ویستل شوي یا په یو برنامه کې نه وي صرف هغه د خپلو مجبوریتونو نه ویستل شوي تاسو ولیدل یا تاسو به ټولو اورېدلي چې په د دوی حالات په ترکیه کې ډېر بد حالات و دغه عربي هیوادونه چې نن ټول ډولونه ورته وایي دغه ټولو عربي شتمنو هیوادونو سوریانو ته لاس نه دی ورکړی حتی هغه کمپونه او یا هغه څه چې ترکانو ته په یوازې په هر څه پاتې یوازې ترکانو ته دغه ټوله دغه تقریبا د بوج په اوږا اخیستی و نو دا پرتیه کېدل به فکر کوم صحیح نه وي یو شی دا و چې د سوریې د نظام دغه د نظام خو به سړی ووایي د دوی د کورني نظام دغه اردو چې و دومره زر د منځه لاړه چې د افغانستان نه مخکې جاته لاړه ځکه دلته یو پرتلهوالی دواړو دا و چې دغه دواړه نظامونه په بلو نورو خلکو باندې یا په بهرنیو باندې اتکا لرو دغه هغه د شباهت تکی دی کله چې بهرنی عامل د ملاتړ د منځه ځي د ملیشي بولي یا نامن نظام اردوی بولی دا د منځه ډیر په ډیر په چټکتیا سره ځي ځکه د دوی سره د ملی یا په عقیدوي لحاظ باندې کوم دغه نشته دی د انګیزه نه وه چې دوی جنګ وکړي خو د بشار الاسد هم داسې و چې د عربي سپرینګ په یا د عربي سپرلی په دا کې یوازې هم دغه روسانو او ایرانیانو چې د دوی ملای وتړله او د تقریبا نیم ملت مهاجر که او د پلکهاوی د زندانونو کړه او لکهاوی وژلی دي او لا تر اوسه پورې هم دا جریان لري چې تر چې دا
یعنی برهانی صاحب په بخښنه سره ستاسو د خبرې هدف دا ده لکه څنګه چې په افغانستان کې طالبان دی وی ایدیالوژي پر بنسټ باندې وخت ورسېدل او ډیر سختریز اسلام پال دي دغه ډله چې اوس په سوریه کې وخت رسېدلې په دغه ایدیالوژي نه رسېدلې بلکې هغه ظلمونه چې د اسد رژیم له خوا ورباندې کېدل دوی تنگ شوی و
مختلف عوامل دی یو دا دی چې خپل دغه عامل چې ما ورته اشاره کوله بل عامل دا دی چې دوی دغه ټولې ډلې ټپلې په یو واحد صف کې سره راټولې شوې او د ډیرو سیمه ایزو او د نړیوالو د تفاهماتو په اساس باندې او د هغه څه چې په شباهت لري هغه دلته دا نقطه زه غواړم چې ووایم هغه دا و چې اسد رژیم او خپل اسد د سیمې او د نړۍ د ډیرو پرپوزلو طرحو سره سرتنبګي کول او هغه داسې فکر کاوه چې بس نو زما ملاتړ د روسیې او د ایران له خوا نه وشو زه اوس په خپله پښو باندې ولاړ یم او نظام ولاړ دی او بالکل ما څوک وژلي دي او څوک تښتېدلي دي او څوک بې ځایه شوي دي او بلکې د سولې یو دغه ته هم غاړه نه کېښودله دا هغه څه دي چې په افغانستان کې مونږ د افغانستان د رژیم پر لفسی په دې څو لسیزو کې پر لفسی په سوله باندې سیاسي دوکانداري او تجارت کې او چا یعنی دا امکان لري چې ته د یو جګړې سړی راواخلې هغه د سولې لپاره وټاکې چې دا د سولې رئیس دی دا امکان لري بیا چې کله د ډاکټر صاحب اشرف غنی مواکو هغه هم د سولې سره د سولې لوبه کوله یعنی په دې معنا باندې چې دوی هم په هغه څه کې سوله د سولې شعار کې د ارګ نه دا پورته کېدله چې موږ با عزت سوله غواړو یعنی کومه با عزت چې د ارګ واکمنان باید پاغه کې حاضر وسی دی دوی سره دا مسله د ملی مصلحت او منافع په درشل کې نه تسرخیده د سوریه تا طرفونه کاغه د جولانی طرف دی او کنوري د ټول اشتباهاتو نه تیر شو او د یو صف کې واحد صف کې راټول شو او د منطقي دغه روستي متغیرات چې جیو پولیټیک دي او که په مذهبي لحاظ او یا هغه اشتباهات چې دی وکړي د ټولو نه په استفاده سره وکولی شو چې د اسد رژیم چپه کې ودي کې هیڅ شک نشته چې دلته به ځینې شباهتونه وي خو ځینې کې بیا شباهتونه نشته اما لوی شباهت یې دا دی چې دوی د اسد د سرتنبګۍ نه په پوره استفاده سره کار واخیست.
مننه کور ودان تاسو بیرته راوګرځم. اتمر صاحب که تاسو راته ووایاست په افغانستان کې د دغې ډلې واک ته له رسېدو نه ډېر زیات هرکلی وشو. طالبانو اعلامیه مور کړې وه او په کابل کې په نور ولایتونو کې طالب چارواکو په ګډون د دوی پلویان ډېر خوشحاله وو، دغه بریا یې لمانځلې ده. د دې سره تاسو مخکې دې موضوع ته اشاره وکړه چې القاعده سره د اړیکې درلودلې تحریر شام، له طالبانو سره اړیکې څه وي یا که د القاعده له لارې طالبانو تحریر شام دوی سره یو دي فقط نمونې بیل دي؟
زه داسې فکر کوم چې تحریر شام سره ترکانو ډېر مرسته وکړه او ترکان کوشش دا و چې په سوریه کې دغه شیعه حاکمیت د شیعه او سنی خبره کوو، د شیعه حاکمیت چې بشار الاسد خپله شیعه علوي و د دې حاکمیت ختم کړي. خپل اردوغان یو مذهبي سړی دی او هغه په دغه برخه کې متاثر دی، نو ډېر کومک د هغوی د خوانه دغه تحریر شام سره وشو. د بله خوانه طالبان هم چې دي دوی سنی مذهبه دي، دوی عقاید سنی دی، نو دوی هم د دې وجې نه هغوی سره تقریبا خوشبینی ښکاره کړ او ځینې نمانځنې وکړلې. در حال چې دلته دننه په افغانستان کې د خپله طالبانو د سلفیانو ترمنځ مشکلات موجود دي، لیکن دغه آیت تحریر شام سلفي ډله ده، شافی مذهب دي دوی، لیکن په دغه برخه کې دوی چون په مجموع کې د شیعه او سنی خبره وه، په دغه برخه کې دغه ډله حاکمیت اوس د سنیانو په لاس کې دی، نو د دې وجه نه طالبانو خوښي ښکاره کړه او هغوی ته تبریکي وي دا خبره.
او په دې اړه باندې دا چې پرله پسې افغانستان بیا سوریه او د دې تر څنګ په بنگلادیش کې اسلام پالی په یو ډول یو ډول د بنگلادیش پخوانی صدر اعظم دې تار کړ چې له هېواد ووزي یا هېواد پریښود یو تښتېده، د دې ډلو وخت رسیدل ولې داسې پرله پسې کېږي په څو هېوادونو کې؟
کوری دغه هر هیواد کې خپل شرایط دي، خپل د خلکو وضع دی، د خلکو تصمیم دی. په بنګلادیش کې زه داسې فکر کوم موضوع کاملا جدا دی، بیل دی. بنګلادیش کې دغه ډاکټر یونس داسې یو ملي سړی دی چې په ټول بنګلادیش کې د دې د خدمتونو او د دې د کارونو خلک قدر او عزت کوي. دا په حقیقت کې د بنګلادیش د اقتصادي سیستم یو مبتکر دی، د خپله د رامین بانک رئیس و او دکتورا لري په دغه برخه کې، د مایکرو فایننس په برخه کې، او بنګلادیش ته ډېر کار دی وکړ. د بل خوانه که مونږ داسې وګورو، د شیخ حسینه حکومت چې و هغوی یو فکر درلود، هغه فکر ډېر د دې د پلار فکر و، د شیخ مجیب الرحمن فکر و. په هغه وخت کې شیخ مجیب الرحمن د بنګلادیش د استقلال د حاصلولو یو قهرمان و او د بنګلادیش خلکو هغه ته ډېر عقیده او احترام درلوده. لیکن شرایط بدلیږي، یعنی داسې نه دی چې که پلار ښه و نو حتمي دی چې زوی به یې ښه وي. نو په حقیقت کې افغانستان کې بنګله دېش کې یو خبره چې زه غواړم وکړم چې هغه اسلام پاله ډله نه ده، او بنګله دېش کې کوم چې اوس دوی حکومت دوی سره ده، دوی کوم توندلاري اسلام پالي نه دي. بنګله دېش خپله یو اسلامي هېواد دی، لیکن هغه توندلاري ډلې په دغه برخه کې دوی سره همکاري نه لري. او خپله دغه ډاکتر یونس په دغه خبرو باندې ښه وارد دی چې دغه اختلافات یا دغه قومي مسایل یا فکري مسایل څنګه حل کړي په بنګله دېش کې. سوریه کې موس په دې څو ورځو کې دغه تحریر شام هیات رئیس یا مشر دی، خو حتی د حجاب په باره کې دې خبره وکړه چې حجاب د خپله د خلکو شخصي کار دی، هیڅ نوه زور په دغه برخه کې باید تنفیذ نه شي، او ټول د سوریې خلک حکومت کې حق لري چې دوی د لیاقت او په اصطلاح د کار پر بنسټ باندې دوی ته به برخه ورکول کېږي. لیکن دا اوس ډېر وختي دی چې موږ دا خبره وکړو چې واقعا دغه کار کېږي په سوریه کې که نه کېږي. لیکن افغانستان کې خو ګوري چې برعکس دی یا بل رقم دی، دا یو ډله ده دوی تصمیم نیسي، خلکو ته تر اوسه واک یا د خلکو نظریات د طالبان حکومت نه اورېدلی او نه اوري.
یعنی اتمر صاحب ستاسې په باور باندې دغه غوښتنه چې اوس د سوریې خلک له دغه موقت حکومت نه کوي چې انتخابات دې په راروان فبروري میاشت کې ترسره شي، دا دا به یو څه واقعیت شي دوی به انتخابات وکړي؟
اوس خو همدی خپله دا خبره کوي، مثلا البشیر د دې صدراعظم موقتي صدراعظم دی، دی تر مارچ پورې د صدارت چوکۍ اخلي، هغه نه وروسته اوس یعنی انتقالي حکومت ده، د هغه نه وروسته به یو انتخابي حکومت دوی واک سپاري. دا د دوی وعده دی خلکو سره، او خپله ابو جولاني هم دا ابو محمد جولاني هم دا خبره کړې چې دلته هیڅوک هیچا باندې به تبعیض نه وي، هر څوک حق لري، دوی د خپل د ازادي حقدار دي. مثلا
اتمر صاحب زه دا پوښتنه ځکه تکرار کوم چې هر حکومت یا په ټوله کې د طالبانو واکمنۍ ته کتم شو، د دوی له راتګ نه وروسته په دوحه کې چې کومې څرګندونې وي، طالب چارواکو به تل دا خبره کوله چې ښځو ته به د بشریت چوکاټ کې د دوی حقوق ورکول کېږي، د ټولو افغانانو حقوق به تامین وي، حکومت به ټول شموله وي. دا اوس هغه خبرې دي چې نړیواله ټولنې له طالبانو غواړي، خو دغه شرطونه طالبان که څه هم ژمنې کړې وي چې دوی به یې وکړي، خو یو یې هم نه دي پلي کړي. یعنی دغه شاید به په سوریه کې بیا لکه له واقعیته خو ډېر لرې نه دی لکه څنګه چې اوس په افغانستان کې له واقعیته لرې دی.
ګوره، د سوریې خلک افغانان سره فرق لري. د سوریې د اوسني مشرانو زمونږ د طالبانو د مشرانو نه فرق لري. دوی په دې خبره باندې اوس باورمندي وعقیده لري. د بلې خوا نه نړیواله ټولنه، امریکا او د امریکا پلوي هیوادونه، دوی منتظر دي. دوی وایي چې موږ عمل ته ګورو نه خبره ته، لکه چې طالبان ته وایي دا خبره. نو وبلیدل شي مخکې د دې نه موږ هم ضرور نه دی چې لابیګري وکړو ورته او ورته رښتیا او دروغ وایي. خبره دا ده چې موږ به منتظر پاتې شو، به ګورو چې واقعا د انتقالي دورې د ختمېدو سره به دوی انتخابات کوي، حکومت کې به ټول د سوریې مختلف قومونه د هغوی د لیاقت پر اساس شامل وي که نه وي، د نجونو باندې د ښځو باندې به تذیرات نه وي. هغه ځینې خبرې چې د بشار الاسد په وخت کې بندې وي، لکه د مطبوعاتو او رسنیو ازادي، او دوی چې اوس وایي موږ دغه ازادي تضمین کړی، دا خبرې به دوی کوم چې دوی وعده کړی خلکو سره، آیا دوی به هغه وعدې سره وفا کوي که نه کوي؟ بیا نو په هغه وخت کې به موږ او تاسو قضاوت وکړي چې دوی هم یو دروغ ویله خلکو سره، دوی هم په خپلو ژمنو
من نه کور ودان اتمر سپ تاسو بیرته راو ګرځم برهانی سپ ک تاسو رته وست د امنیت د ټینګښت په برخه کې لکه نشه دا ډله واک تر رسیدلې دا سوریایان وای چې دوی کولای شي مخکې اتمر سپ یادونه وکړه چې په ځادانه څو خپل نظر څرګند کړي لدې مخکې د خلکو چې اوس رسنیو سره خبرې کوي ویلي چې دوی به هتا کده اسد رژیم پسې یو خبره وکړه دوی بنول کېدل پرسنیو کې ځینې داسې تصویرونه خپاره شوې دي چې نوی تنکی ځوانان په غزندانونو کې چې تصویرونه ویډیوګانې خپاره شوې دي دوی خبرې کوي مرکې کوي وایي چې زما مور سره خشونت وشو ما پولیس په څپېړه ووهلو زه دلته 15 کاله مې زندان تیر کړو داسې ورته کیسې خپاره شوې دي په ځانګړې توګه په عربي رسنیو کې دې وضعیت په کتو باندې چې بیرته افغانستان ته راشو کله چې طالبان واک ته ورسېدل وضعیت هر عام خلک ځنګړی توګه ازادي راډیو ته یو څو ورېدونکي زنګ وهي دوی موافق دي چې اوس په افغانستان کې امنیت راغلی خو پرونی پیښې د پکتو باندې څومره فکر کوي دغه خلک چې کړیدلې دي زوریدلې دي دوی کوم امنیت چې له طالبانو په افغانستان کې غوښته او کوم امنیت چې سوریایانې اوس له دغې ډلې واکمنې ډلې غواړي دوی به ورته ورسیږي او په افغانستان کې دغه امنیت څومره افغانانو ترلاسه کړی
دا خو د وخت نه لږ ډیره مخکې ده ځکه چې سوری حالات خو اوس دي اما په افغانستان کې خو نسبي امنیت بالکل برقرار دی کې هیڅ شک نشته خو امنیت وسیله د هدف نه دی یعنی او وسیله په دې معنا باندې دی چې باید هر هغه سره منته شي چې خلکو د پاره د کار او د نورو حقوق راولي دا یوازې امنیت خو کسړی ووی په زندانونو کې امنیتي خلک هیڅ بد کارونه نه کوي چرس نس کې به جنگ نه کوي دا نه کوي یعنی داسې امنیت چې په هغې کې اقتصاد وده ونه کړي داسې امنیت چې فرزن د خلکو پاره د کار به زمینې مساعد نه شي داسې امنیت چې خلک د مملکت د هیواد نه لاړ نه شي داسې امنیت چې فرزن تر درې کلو پورې تر اوسه پورې په یو اسلامي او یا ملي ارزښت باندې یوه نسخه د ښځینه او د حقوقو لپاره نه ده تثبیت شوې نو د امنیت یوازې خو ډوډۍ تا ته نه درکوي د سوری حالات به زه بل اړخ ته وغواړم چې ووایم درته چې د سوری نسخه نوې ده دې کې شک نشته چې د تحریر شام مخکښ ډلې په دې ټولو ډلو کې به سلفي پخانۍ دغه و اما هغه ډیر نوې نسخه ته بدله شوې ده او حتی د په خطاباتو ویناو بیانو کې حتی د سعودي سره هم تر ډیره حده پورې په مذهبي لحاظ باندې یا د دوی هغه د سلفیزم ریښې فکري لحاظ باندې په ډیرو خبرو کې ډیر مخالفت وښوده دا مخالفت فکري هم دی سیاسي هم دی او حتی مذهبي هم کېدلی شي دریمه نقصان مسله دا دویمه عامل دا دی چې په نړۍ کې ولیدل شو چې اسلام پالې ډلې ټپلې د نظامونو په چپه کولو کې ډیر پراخه رغنده رول لروده اما د نظامونو د چپه کولو نه وروسته دوی دغه اهلیت یا توانمندي نه لروده چې یو صحیح سالمه اداره رامنځته کړي او نن د شامپ یا د دمشق چې کومه اداره رامنځته شوې ده په سیمه ییز او داخلي لحاظ باندې تر ډېره حده پورې مطمئنه ده او د دې عوامل دا نه دي چې یوازې د دوی فهم او درک او دغه دی بلکې هغه وسنۍ کومه کابینه هم چې دوی رامنځته کړي دا یو مسلک شموله کابینه ده چې هر څنګه ورته ګوري اکثره کسان د هغه کسان دي چې هغه پکې د مسلکي لحاظ باندې په هماغه خپل وزارت کې غښتلي دي دویمه نقطه دا ده چې ترکیه چې د پراخه نفوذ خاوند ده په دې ټول متغیراتو کې هغه نه غواړي چې دغه سي یو سخت دریزه نسخه رامنځته شي چې هغه د ناکامۍ سره مخامخ شي د یو نسخه چې هغه ډیره ماډرن وسیږي یا د ترکی یو نوی کاپی وسیږي په دې شکل باندې چې د ټولو حریتونو آزادیو نه برخمنه وسیږي او هغه څه چې په ترکیه کې د یو سیاسي چوکاټ کې انتخاباتي او که په مسلکي لحاظ باندې دا ټول مسایل به مخ وړاندې کیږي دوی غواړي چې دغه یو سره منځ ته کې او دا یوازې د ترکیه دغم نه ده هیله غوښتنه هم نه ده. په دې کې د سیمې نور هیوادونه او نړیوال تفاهمات هم شته. متاسفانه چې په افغانستان کې کله چې د امریکا متحده ایالات د وطنو په درشل کې یو مسؤولانه وتل ونه شو او په داخلي لحاظ باندې هم هغه څه ونه شو چې رښتیا هم څه چې په دوحه کې ویل کېدل چې د افغانستان کې به د خلکو د ملت د ارادې سره سم پراست ټول شموله په نامه باندې خلک یې هدې ټول شموله په سیاسي ادبیاتو کې هم نشته او زموږ په ګاونډیو کې هم داسې څه لیدل کېږي. اما مسلک شموله خو باید رامنځته شوی وای او هغه څه دي چې د اصلاحاتو دغه چغه ته هغه ورځ نه نیولې تر نن تاریخه پورې افغانان هم کوي، بهرنیان هم کوي او د طالبانو په صف کې یو لوی دغه دی لوی صف هم دا کوي. اما تر اوسه پورې داسې څه ونه لیدل شو. یو شباهت د طالبانو د پخوانی رژیم منځ کې او د دویم انتقالي حکومت د هغه د ډاکټر صاحب اشرف غنی هم او دغه د سرپرست اداره او دویم سرپرست اداره ده هغه هم په کابل کې د وزیرانو سره کوم وخت خو نه لرو. د وزیران حتی که به د ډېرې وړې دغه چا ترقي مې اخیسته باید انټرویو باید دغه خپله ډاکټر صاحب اشرف غنی کړی وای. یعنی د یو معلم مقرر کېدل د جمهوریت په وخت کې د یو وزیر صلاحیت نو، اما وزیر کولای شو چې د یو دینی مرستیال د لوړز د کو موهینت د منځ ویسي او هغه نه لرو. په دې معنی چې دلته ځینې شباهتونه وو چې دغه هغه اشتباهات چې په خوانی هم کړی دي وسنۍ هم کړی دي. سوریا خلکو او د سوری بهرنی اړخ او سیمه ایز اړخ د دې ټولو نه په استفادې سره دغه سې نوې نسخه رامنځته کړه. اما متاسفانه په افغانستان کې یو صحیح سالمه نسخه چې د افغانستان د ارادي تمثیل پکې وي نه پخوا وه او نه تر اوسه پورې تقریبا وجود لري.
یعنی برهاني صاحب په دو جملو کې کرا ته وایي د سوریایانو ستونزې نسبت افغانانو ته کمې دي.
د سوریایانو ستونزې د افغانانو سره فرق کوي. د سوریایان سوریه خلک په تعلیمي لحاظ باندې په د ګاونډیو شتمنو هیوادونو سره او دوی د پخوانه هم هلته تقریبا په دې عربي شتمنو هیوادونو کې میشتو او د زمونږ خو هم میشتي خو زمونږ په مزدورۍ لپاره تللي دي. د هغوی ډاکټر دی، انجینر دی، مسلکي کسان دي. د عربي هیوادونو دغه ټول دغه چې دي د خلیجي هیوادونو د دوی معلم نه نیولي ډاکټر نه نیولي دغه ټول مسلکی دغه د سوری او د نور هیوادونو سره تقریبا وو او په دوی باندې چلیده. یعنی ما ته چې یاد دی زه چې کله د سعودي کې ما درس ویل او په هغې کې تقریبا نیم استادان اکثره په دغه ټولو مؤسساتو کې خپل همدا د سوری خلکو. سوریه خلک په تعلیمي لحاظ باندې ډیر په مخ په وړاندې دي او سوریه په منطقه کې ډیر قوي اثر لرو. د اوس هم د دوی په دې باندې اوسنۍ ډلې ټپلم چې حاکمان دي په دې پوهیږي چې سوریه د ډیرو مختلفو مذهبونو او د مختلفو سیمه ایزو فکری او سیاسي اړخونو سره درشه لري او دوی باید دا ټول په نظر کې وساتي. دا هغه څه دي چې د هغوی سیاسي درک او عقلاني لاره او د سیمه ایزو سره تفاهم دا هغه څه دي چې موږ په افغانستان کې متاسفانه نه لرو.
مننه کورودان تاسو بیرته راوګرځم. اوریدون کې سره د دوی بره وخلو نو مراته وخلې کوم زما اړیکې نه دي.
پریزه سلامونه
ستړی مشه احمدی صاحب خیر اغله پروگرام ته. احمدی صاحب نظر دی ورو کڅ پختنه لري.
مننه خوش سلامونه ګورو خوش دي محترمه.
مننه کورودان مهرباني
ریکام پریزه فور نو استادانه مې احترام ته درغو نو مو خو دغه په همدې نو خو بیا دغه ویلې سو شال کورس نه دا سوري په نو ګره شي نو امریکا کوشش کوي دا شمهشت خلک شي نه دوی ته په فادار نه دی نه په ټول کې شو ګره نه چې مې نه پر دې ورسې دی نه تقریبا چې امریکا په خلاف دی نه ایران په پورې تړلې دي زیاتره ملکونه نه ته دا مثلا عراق وګوره سوریه وګوره مثلا لیبیا وګوره هلته دا مشکلات را پیدا شول نو په ټوله کې چې وګوره 2000 کالو کې څه وخت ویني تقریبا چې امریکا حمله ته وکړه بیا روسیه امانت کوي نه تقریبا نه غوښته چې د بشار اسد حکومت چپه شي په ټوله کې نه دوی شیطان طرفدار ویني ایران پورې نو اوس وګورئ چې دغه یو مجله رامنځته شوه، نو دا خو د سنیانو په ګټه ده. تقریبا دوی غواړي نړۍ کې ټول ملکونه وګوري، دا خلیجي ملکونه وګوره، شل کور زیاتره وفادار دي امریکا ته، دغه سنی ملکونه چې دي، یعنی مسلمانان چې دي زیاتره، دغه عربان، نو په ټولو کښې دا شوګان خو دوی سره سمون نه خوري. نو په دغه سره باندې رښتیا هم یو قیام وشو، لکه افغانستان کښې چې مشکلات راغلو، خو افغانستان کښې هم داسې یو کار و چې شل کور لږ ګرم نه وام، یعنی تقریبا دلته ناسو ناروا کېدله زیاته، یعنی بمباری زیات وي، جنګ زیات و. نو هغو ملکونو وګورو، خو دغه یو تصمیم ونیو، د حکومت بشر اسد چپه شو، نو کېدای شي سنیان ډېر قدرت ته ورسېږي. نو بیا نه غواړي چې شوګان ته قدرت په لاس ورکړي، خصوصا امریکا. نو دغه مقیدین هم چې دي، لکه تاسې یادوله، ترکیه او زیاتره ملکونه چې دي، هغه هم د امریکا طرفدار دي. یعنی په ټوله کښې هغه هم امریکا غوښتنې هلته پلي کوي، دغه په هغه کښې د سوریه کښې. یعنی دا خو یو معمول وګورئ چې له ایران ډېر ملکونه په عذاب دي. یعنی تاسې په ټوله کښې وګورئ، نو امریکا ډېر یو سرخدای ورته جوړ کړی امریکا ته، دا ایران هلته اسرائیلو سره وګوره مخت، هلته وګوره نورو ملکونو کښې زیاتره جنګونه، امریکا ته لنډه ډېر خورې.
په بخښنې سره، ستاسو په اند باندې امریکا په سوریه کې د دغې ډلو په واک ته رسولو سره یو ډول ایران وځپه؟
بلې، بالکل، سل په سلو کښې دا خو معلومه خبره ده. په دې باندې دا سړی فکر وکړي، شل همدا خبر به وي، سل په سلو کښې کېدای شي عراق هم همداسي. یعنې عراق خلک وګوره چې صدام حسین په شهادت ورسوه، خو دغه شوګانو نارې به یې ولې چې دا ظلم دي، دا ظلم کوي. خو ظلم نه کوه، خو مونږ ته د امریکا په غوښتنه دي، مونږ بخه د ایران په غوښتنه دا کارونه کول چې هغه صدام حسین په شهادت ورسوه. زیاتره ملکونو کښې دغسې په ایران مداخله کوي، بیا داسې خلک جګوي، نو هغه امریکا په زور باندې دا ملکونه یې پیوران کړل.
خورجانی خلک
کور ودان ژوندی اوسئ. اتل صاحب چې اړیکه دې نیولې وه، اتمر صاحب که تاسې راته ووایاست، مخکې اورېدونکي یادونه وکړه چې د دې جګړې تر شا چې اوس هیئت تحریر شام په سوریه باندې واکمن ده، د امریکا لاس دی. دغې خبرې ته د ایران مذهبي مشر خامنهای اشاره کړې وه، ویلي وو چې اسرائیل او امریکا په دې کې لاس لري. نو کله چې دا ډله واک ته ورسېده، اسرائیلو بیا په سوریه باندې نږدې 300 بریدونه کړي دي، او بیا ویلي چې په دې بریدونو کې هغه کیمیاوي وسلې په نښه کړې وې چې یو وخت کې د اسد رژیم پر خپلو خلکو کارولې وې، او د دوی هدف دا و چې دغه وسلې هغه کسانو لاس ته ونه لویږي چې هغوی په عامو خلکو بیا وکاروي. ورته داسې دلیلونه یې ولي. خو په ټوله کې په دغې جګړه کې چې په سیمه کې روانه ده، که په غزه کې د اسرائیلو جګړه ده، که په لبنان کې وه، اوس که په سوریه کې د دې ډلې واک ته رسېدل دي، په یو ډول د امریکا لاس یې تر شا دی. دا څه روښانه کوي په نړیوال سیاست کې چې امریکا بیا په سیمه کې برتري لري نسبت روسیې ته؟
اوس ګورې، دا یو مثلث دی، اسرائیل، ترکیه، امریکا. اوس ولې اسرائیل د دوی دغه تسلیحات یا هغه پرمختللي راکټونه یا سلاګانې دوی بمباردوي؟ ځکه چې دوی غواړي چې دغه سلاګانې د عربو سره نه یا سوریې سره نه، او همدا یې وخت دی چې دوی غواړي چې دغه سلاګانې بمبارد کړي او دغه تسلیحات ټول له منځه یوسي. د بلې خوانه د روسیې دپاره، روسیه په سوریه کې پایګاه درلوده، د ترتوس په نوم یو پایګاه دی چې د هغه زینه دا بهر سره نږدې یو پایګاه دی. د دې زینه دوی احتمالات کول نایجیریاتا مالیتا او لیبیاتا ځکه چې د روسانو هغه هیوادونو سره د مرستې دپاره همدا یو چینل دغه قطه شو په روسیې باندې یعنې دلته د ایران لاس هم قطه شو د روسیې لاس هم قطه شو ایران کوم هغه یې چې درلوده د فاتیمیون یا هشت شعبي و دغه نورو ډلو سره یا حزبالله سره هغه قطه شو ایران اوس دغه توانمندي نه لري یعنې هغه امکانات د لاسه ورکړو روسیه هم خپل پایګاه د لاسه ورکړو دا په حقیقت کې یو نوه د ایران او د روسیې ځپلو د بل خوانه چې ترکیه په سوریې باندې حملې کوي د دې نظامي توانمندي ختموي په مجموع کې د امریکا او د دې د ملګرو چې اسرائیل دی د دې هدف دا دی چې دغه ټول ډلې دغه ټول قوتونه په سیمه کې دوی وځپي چې دوی دغسې یو خطر جوړه نه شي چې هغه بیا تهدیدي د امریکا ګټو ته یا د اسرائیل ګټو ته یا د امریکا د متحدانو ګټو ته همدا کله چې فرانسه په افریقا کې ماتې وخوړله دغه میدان روسانو ته پات شو په دغه برخه کې اوس فرانسویان هم خوشحاله دي چې روسان ماتې وخوړل په دغه لوبه کې نو یو ډېر پیچلی لوبه ده سیاست دی په مجموع کې زه داسې فکر کوم چې امریکا اسرائیل او ترکیه ترکیه ځان د دې سیمې اوس تازه غواړي چې واکمن پاتې شي او احتمال هم دا دی چې امریکا سره یو ځای دوی همکاري وکړي او په سیمه کې ترکان خپل قوت ته په اصطلاح وسعت ورکړي او دغه هیوادونه تر خپل سیاسي تاثیر لاندې راولي ایران هم بل قدمات دی د ایران دپاره امریکا که ترامپ ولسمشري شروع سو نو بیا به حد اکثري فشار په ایران باندې نور هم واردوي د ایران لاس د لبنان نه هم قطع شو د ایران لاس د فلسطینیانو د حماس نه هم قطع شو د ایران لاس د سوریې نه هم قطع شو نو ایران کې به نور فشار هم دی هم اقتصادي هم تعذیرات براولي احتمال د دې هم شته چې ایران کې هم راتلونکي کې تغییرات رامنځته شي
مننه کور ودان اتمر صاحب بهرني صاحب
بهرني اړخ دی
ښه خبره مو خلاصه وي زه به برهاني صاحب ته ورشم مننه مننه کور ودان برهاني صاحب که تاسو رده دا وایست لکه څنګه چې اتمر صاحب وویلی په ایران له هر اړخ نه فشار دی په کومو جګړو کې چې دوی ډېر خکیل و هغه یو ډول اوس د دوی لاس ورنه پرې شوی دی په دغې جګړو کې په ځانګړې توګه په سوریه کې چې دوی د بشار الاسد رژیم ملاتړ کاوه ډېر افغانان یې ګمارلي وو چې دې جګړې ته ورشي او په ایران کې بیا د دوی کورنیو ته پناه ورکوله یا به یې پیسې ورته ډېرې ورکولې او افغانان هم د مجبوریت نه چې په افغانستان کې کار نه و په دې جګړو کې ګډون کاوه څومره به په ټوله کې په افغانانو باندې او په ایران کې میشت کوم افغانان چې دي په دې به څومره سهولت راشي د دغې جګړو په پای ته رسېدو سره یا د ایران د لاس په پرې کېدو سره یا لاسرسي کمېدو سره فکر کوم چې برهاني صاحب راسره نشته ده اتمر صاحب که تاسو هم دغه پوښتنه ته ځواب کړئ
زه داسې فکر کوم چې ایران او د دې ملګري مثلا روس ایران دوی دواړه اوکراین کې جګړه کې تقریبا یو ځای سره کار کوو د ایران تسلیحات مخصوصا د بیپلوټ الوتکو روسیې ته لیږل او هغه په اوکراین کې کارول دا داسې ښوده چې ایران او روسیه په یو جبهه کې دي سره او دوی د اوکراین پر ضد جنګیږي او امریکایان هم بلاخره د خپل سیمه ایز دوستانو سره یو ځای کار شروع کړ او هغه ترکیه سره کار او ترکیه خو غواړي چې اوس د دې نفوذ یا سیاسي نفوذ هم عربي هیوادونو کې هم په سیمه کې لکه افغانستان یا کیدای شي د افغانستان ګاونډي چې پاکستان دی. نو په دې ترتیب سره اوس وخت کې خو لوبه د دوی په ګټه روانه ده. نو معلوم شي چې وروسته به څه تغییرات په سیمه کې راشي. نو دغه لیکن تعاولات ډېر سری دي، یعنی پیشبینی د تعاولاتو کول هم دا اسانه کار نه دی او طبیعي دی چې یعنی تغییرات به راځي.
ډېره زیاته مننه کورودان له تاسو دواړو قدرمنو د سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمر، د پوهنتون استاد او د نړیوالو چارو شنونکی سید عبیدالله برهانی نه چې راغلی په پروګرام کې مو راسره ګډون وکړ. له هغو اوریدونکو چې دوی هم اړیکې نیولې وه او خپل نظر یې د موضوع په ارتباط راسره شریک کړ چې د طالبانو د حکومت او همدارنګه په سوریه کې نوي واک ته رسېدل لوی وسله والې ډلې ترمنځ د حکومت ولی همدارنګه د دوی د واک ته رسیدو د ورتوالي او توپیرونو په اړه باندې موږ سره مو خپل نظرونه شریک کړل. له تاسې قدرمن اوریدونکو هم نړۍ مننه چې تر دا شی مو پروګرام اوریده. که پروګرام مو نوی اوریدلی کولای شي د ازادي راډیو ویب سایټ ورسی چې پته یې ازادي راډیو ډاټ کام د هلته پروګرام له سره واوري. همدارنګه زموږ پر فیسبوک باندې هم زموږ پروګرام تاسې بیرته اوریدلی او لیدلی شئ چې پته یې فیسبوک ازادي راډیو ډاټ کام د هلته موږ کتلی شئ. له دې سربیره په نورو ټولنیزو پاڼو کې لکه ټویټر، انسټاګرام او واتساپ او ټیلیګرام کې هم موږ پیدا کولی شئ. هلته زموږ د پروګرامونو سربیره خبرونه او راپورونه هم اوریدلی او هم لوستلی شي. په راتلونکي یو ساعت کې به په دری برخه کې زموږ همکاران همدغه موضوع په دری برخه تاسو ته وړاندې کړي. د بل پروګرام ښه چارې ښه وخت
ګس پسو دے کام پسو دے سوداګر ګس پسو دے کام پسو دے سوداګر سوداګر تلپ سو دے باپ سو دے سوداگرا سوداگرا گسپ سو دے کامپ سو دے سوداگرا سوداگرا سو دے سوداگر ملک بگڑے پسور پوخرسی گی جمعت امام پسو دے سوداگر گس پسو دے کام پسو دے سوداگر سوداگر جنت مستورو بہوس کے دمست انجام پسو دے سوداگر یوسف بشان سپیر پسل نسل نن سوا غلام پسود سودا گرا گس پسود کام پسود ہے.